دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چوال تابې په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو لامل نه هیڅ کسان وژل شوی او و نور ټپي شوی. دغه وزارت وایان مولا جانان سائق په یو ویډیو کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو کې خبر کړي ویلي د نمړنوي راپورونو لمخې د روان کال د اوري له نه هیڅ تر اوسه په غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فرا، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله نه وشتنه مړه او وطن ټپین شوی. دوه کورونه په کلی او نسبی ډولونو ویجاړ شوی او 2525 جریبه ځمکه ویجاړه شوی. نوموړي ویلي چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د وروستیو سیلابونو له زیانونو شکایت کوي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستان راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت لیکي چې 1000 افغانان د اوري په 1/2 او 1/3 د تورخم او سپین بولدک لپاره افغانستان ته وروختي. دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ ته معرفي شوي. د ایران په مشهد ښار کې 4 زندانی افغانان اعدام شوي. په دوی کې 2 ورونه هم دي. د هالیویش وی پاڼه چې د بشري حقوقو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنځم به پر ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزه د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خاطر پر دې ټینګار کړي چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د خیبر پختونخوا ځایي چارواکي وایي د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د نورو ایالتونو په شان پختونخوا کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي. د دې ایالت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي سیلابونو د ثوابۍ په بیلابیلو برخو کې د 15 کوچنیانو او 9 میرمنو په ګډون له 40 ډیر کسان وژل او 15 نور یې ټپیان کړي. سربیره پر دې سیلابونو یو شمیر کورونه او کاروندې هم زیانمن کړي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. عراق له نامعلوم ځایه پر یو ایرانی پلو ملیشي برید شوه چې د پړې ګوتې اسرائیل ته نیول کېږي. د عراق په وزوای چاودنې یو کس وژلې او تن نور یې ټپیان کړي. د پوځي مرکز د کالسو په نوم یادیږي او د پلازمینې بغداد سویل لور ته په 15 کیلومتره کې پروت دی. دا برید داسې مهال کېږي چې اسرائیل د ایران د برید خبرګون کې د غچ اخیستلو ګواښ کړي او په تیر کې هم ایران پلو ملیشي په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالاتو د چین پر دریو او د بیلاروس پر یو کمپنۍ د پاکستان کروز میزایلو ته د ځینې وسایلو او سهولتونو برابرولو په تور نوی بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو وایا ماتیو میلر لخوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې امریکا ځکه پر دې کمپنیو بندیزونه اعلانوي چې په پراخه کچه د ویجاړې وسایلو په جوړولو کې مرسته کوي. امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی چې په نړیواله کچه د داسې هڅو اړتیا ده چې د هستوي وسلو نه خپرولو نظام پیاوړی کړي. د لوبولو ډګر ورسته خبر داده چې د پورسال د اسیا ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل دویمه لوبه له کویټ سره مساوي پای ته ورسوله. که څه هم د دې سیالۍ لومړۍ نمایي یو دوه پر وړاندې کویټ ګټلې و، خو افغان لوبغاړو په دویمه نمایي کې په پرله پسې بریدونو سره وکړې شو چې دوه نور ګولونه هم ووهي. دا د پورسال اسیايي سیالیو په ترڅ کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغان لوبډلې لومړۍ سیالي ایران ته بایللې وه او ټاکل شوی ورستوی لوبه له بهرین سره ترسره کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. اسرائیل او ایران دواړو په ایران د جمعې د ورځې ځوابي هوایي برید کم ارزښت شودلې او ویلې دي چې هیڅ لوري په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نه غواړي. د بلې خوا امریکا په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا راکمولو ته خپل ژمنتیا ښودلې. د امریکا د مندنوی چارو وزارت ویلي چې پر رفح ښار د اسرایلو د پوځي برید ملاتړ نسی کولی. نور حال پر پټ کوي.
په ایران کې د جمعې پر سهار وختي لبري دروست د سیخګاری چې هیڅ لورې په سیمه کې د حالاتو د لا خرابې دوه حسنه کوي. ایرانی چارواکو په اصفهان کې د ډرون لبري دروست د دغه هیواد هوایی مدافع سیستم د فعالیتو خبر ورکړیو. خو اسرائیل تر اوسه د دغه بریټ پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د بایدن حکومت ویلي چې په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي تر سره شوې د ډرون په بریټ کې امریکا ښکیل نه ده. د امریکا د بندنوي چارو وزیر د دې خبرې لتاید څخه چې اسرائیل له بریټ وړاندې امریکا ته خبر ورکړیو کنه ډډه وکړه.
زه پراته لدې چې وایم د امریکا متحده ایالاتونو په دغو تاروزي عملیاتو کې ښکیل نه وو. نور څه نه وایم. زموږ تمرکز پر دې دی چې پرته له شکه یقیني کړو چې اسرائیل په غزمنه توګه له ځانه دفاع وکړای شي او همدارنګه په سیمه کې ترنګلتیا راکم شي.
شانون کې بیا د بلینکن خبرې ته د شک په سترګه ګوري. دوی پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته پر اصفهان د اسرائیلو د برید تر سره کېدلو د احتمال د موجودیت خبر ورکوي او فکر کوي چې امریکا له برید وړاندې احتمالاً د بریټ پاړه خبره وه.
د بایدن ادمنستریشن انډرستاند
د بایدن حکومت پرې پوهیږي چې پر اسرائیل د تیریشن به پورز د ایران د بمخینه او ناڅاپي بریټ روسه ایران اړو چې د خپل حیثیت اعاده وکړي. همدا ډول چې اسرائیل پوهیدل چې ایران هم په دمشق کې د دې میاشتې په پیل کې د دغه هیواد پر سفارت له بریټ روسه د خپل حیثیت اعاده لپاره بریټونو کولو ته اړو.
د ایران ولسمشر د تیرې جمعې په ورځ پرته لدې چې د اسرائیل د جوابي بریټ پاړه څو وای پر اسرائیل د ایران له خوا د تر سره شوې بریډ دفاع وکړه.
اقدامي ضروري
پر اسرائیل بریډ حتمی اړین او زموږ د هواد ځواک او والی او وقار لپاره اړین و.
د رواني میاشتې په سر کې پر اسرائیل د ایران د بریډ پر محل کارول شوې. د ایران شاو خوا ټول توغندي او ډرون الوتکې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیې او اردن په مرسته لمنځه یوړل شوې. پر ایران د اسرائیل جوابي بریډ هم محدود ښکاری. د دغه بریډ د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د نړۍ مشران په سیمه کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه کوي.
په سیمه کې ثبات اړین دی او ټول اړخونه له نورو اقداماتو کولو ځان وساتي.
هلته په سیمه کې ښکیل اړخونه لږ تر لږه د اوس لپاره د کړکیچ راکمول غواړي.
هغه څه چې احتمال لري هغه دا دی چې اسرائیل او ایران دواړه به خپلې نیابتي جګړو ته ستانه شي. د کې د یو بل پر وړاندې ترګریز بریدونه نیابتي ډلې او د اسرائیل له خوا د اټومي ساينس پوهانو وژنې شامل دي. زه فکر کوم دا له ټولو ښه حالت دی. خراب امکان دا دی چې دا په یو پراخه جګړه بدل شي. داسې جګړه چې په لبنان کې حزب الله دغه جګړه کې ښکیل شي.
که څه هم پر ایران د اسرائیل له بریډ شاوخوا څلیر وش ساته تیر شوي، خو ایران د دغه هیواد پر خاوره د اسرائیل د بریډ د غچ اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بندنوی چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو سره خبرو کې دغه بریډ کم ارزښت خودلې. په ورته وخت کې د رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قوله لیکلي چې ایران اسرائیل ته د جواب ویلو هوډ نه لري. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ کښې ته نږدې قبایلی سمو کې پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرو څو کلونو د جګړو په جریان کې شخصي ماینونه د محلي خلکو د پاره ستر خطر ګرځېدلې. د پټو ماینونو د چاودیدلو له کبله ډیر خلک مړه او ټپیان کیږي او محلي خلک له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره د ماین پاکۍ کار پیل کړي. د امریکا ژ خبريال عبدالرزاق له پېښور څخه په دې اړه رپورت لري.
دا د باجول ضلع 23 کلن عیسی خان دی چې شاوخوا 15 کال روان دی سکول ته تللو په محل د خښوي بم له عملی یو وخت په دلاس ورکړي. دی وای د دغه پیښې وروسته ژوند سخت شوی او لستون جوړکته.
کم ماسه چې کم کسان هغه په کلاس کې نه غوښته ماشه له سوق استادان دي سوق ډاکټران دي سوق څه سوق څه کنه موږ دغه وجه نبی تعلیم هم پاتې شو لکه چې سکول زبنګ په لګه لکه فاصله کې او کالج بیا فاصله کې او بیا هغه پاتې شو
په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترهګری او پوزی عملیاتو وروسته په سلګونو شمیره کې ځي خلک د خښو او نور بارودی موادو د 14 د لاسمړه یاد مازورې ښکار شوې دي د خیبر بالی سیمې اسد خان هم له هغو ځوانانو څخه یو دی چې د ماټر ګولې د 14 د عملی دیار لس کال روان دي دواړه خپې بیللې دي نو موږ ولید نه هم ټولګي زده کون کې دي هغه وای چې ډېر په مشکلې د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده
دل دا بوڑا کې حالت هارو کو او بس دا جنگونه به وو نو بدا کې مو په کلی باندې ماټر ګولې ته ودلې بس چې بلاس وکنه نو بس په هې نه دونه په کار شولې نه پاسن ته لو جوړل هلکه بیا سه کور ونه کړل یو ځل چې نه کار شي بس بیا کار شي سه کور نه کوي په اول فزه فټم نو چې سکول ته ځنځه کې چې پټنګ ته ځاتو ځه په هې کاټه دې وژنې مو سه یو بدرې کولونه ځای شویم دي کنه او بیا په کې نه پاسن مو دې کې بوجود نه هلاو هستلا بس اندازه چې بتللو دره تکلیف نه هو چې کله بارون شه او بس بیا مو چټي او بیا مو تکلیف او بس په اورز به سکول نه تلم
په 2020 کال کې په خور های کورټ ته ویل شوی وو چې واځي په جنوبي وزیرستان کې 1300 کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دوه کم اتیان زیاتې 14 نشوي دي او په نتیجه کې شاوخوا 890 مړو او 300 او 3 کم ډیر شپوري په جسمانی توګه مازور شوی دي د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشتې دفتر چارواکي وایي چې د آی سی آر سی په مرستې سره باجوړ ممند خیبر او کورم ضلع کې متاثر شو تنانو ته ګرانټس او عامولسته د 14 دن کو توکونه د قانونو خوندې کولو په موخه او هور کولې کیږي
چې کوم غلې ګولې دي یا کوم هغه ګولې چې کوم زمکه کې دي او هغه 14 شوی نه دي نو دا غې نه خبرول دي اولس پدې کې مونږه کمیونټیز ته ځو او دا غوي خبرو پدې کې زمونږه باقاعده ټیمز دي ولنټیرز دي اغوی زی اویرنس سیشنز ورکي پدې کې مختلف دغه دادي چې دې سیسټم ورنځ دې کدل نه دي پکار دا چېړل نه دي پکار کورته نه دی وړل پکار او د دې نه زمونږه ماشومان زنانا هم خبرول پکار دي چې دې سیسټم چېړل نه دي پکار دي ته نږدې نه دي پکار
د بارودی موادو نه متاثر شوی تنان وای په قبایلی علاقو کې اوس هم خښوي بمونه شتون لري دی وای د خلکو خوندیتوب په خاطر باید یادی سیمتری صفاق لشي او کم خلک چې متاثر شوی دي هاغي سره مرسته وکړي شي
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتني لې یکشنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
راپورټونه تا دوام ورکوه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې لچن څخه په څو ډوله راوړیدونکو اوسپنې مالیه یا ګمرکي تعرفه درې برابر لوړ کړي نو موري وايي لچن څخه د اوسپنې راوړیدول په امریکا کې په نامناسب ډول دندې راکموي د بایدن دا خبره امریکایي کارګرانو ته په امریکا کې چې د جمهوریت ریاست انتخابات په سیالیو کې مهم دي ارزښت لري په دې اړه کې پام وکړئ راپورته
Hello Pittsburgh.
ولسمشر بایدن د خپل ټاکنیز مبارزې په ترڅ کې په پنسلوانیا ایالت کې د اوسپنې د صنعت کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دایبه امریکا ته د چینایي اوسپنې پر واردولو د تعرفو د لوړولو لپاره امریکا کې دغه صنعت سره تړلې د کارګرانو دندې خوندي کړي.
نرخونه په مناسب ډول کم دي او د چین د اوسپنې د صنعت کارګران باید د ګټې د نکولو په اړه اندېښنه ونه کړي ځکه د چین حکومت په لویه کچه دغه صنعت سبسډایز کوي. اغوی په مارکیټ کې سیالي نه کوي بلکې دوی پاریب کوي موږ په امریکا کې دغه کار زیانونه لیدلی
ولسمشر بایدن د چین د نامناسب سیالۍ پر وړاندې د ودرې دوښمنه وکړه او چین پر تعصب تورن کړ د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لی جیان د بایدن د تبصره په خبرګون کې د امریکا لخوا په چین د کرکې تور لګول منافقت بللی او ویلي دي چې امریکا باید د چین پر وړاندې د خپل سوداګریز مارکیټ د خوندي کولو بندیزونه لمنځه یوسي.
چین په دغه تړاو له راپورونو خبر دی. چین غواړي وپوښتي چې دوی د چین او که خپل د امریکا په تړاو خبرې کوي.
د بایدن لخوا د چین د اوسپنې پر واردولو د تعرفې لوړول به د پخواني ولسمشر ټرمپ لخوا لوړاندې د لوړو شوو تعرفو د پاسه وي. ټرمپ د خپل ولسمشرۍ پر مهال د چین د اوسپنې پر محصولاتو 25% تعرفې لګولې وې. د پخواني ولسمشر ټرمپ ټاکنیز دفتر امریکا غږ ته پر رالېږل شوی یو اعلامیه کې د ولسمشر بایدن لخوا د چین پر اوسپنې د تعرفو پر لوړولو نیوکه کړې. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بایدن حکومت د ټرمپ لخوا پر چین د تعرفې پر لګولو نیوکه کوي، خو بلې خوا بیا په خپل د ورته تعرفې لګولو کې هڅه کوي. اعلامیه زیاتوي د بایدن ډله یا د منافقانو لخوا اداره کیږي او یا د داسې چا لخوا اداره کیږي چې پر دې نه پوهیږي چې دوی څه کوي.
دوی تعرفې د سوداګریزو ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي. اوس د بایدن حکومت تعرفې د دوی د نخښه کولو د هڅې په توګه کاروي. دوی همدارنګه صنعتي تګلاري او نور امتیازات د دې لپاره چې د امریکا تولیدات وهڅوي کاروي. دوی د دې کار لاره هڅه کوي چې امریکایي او باندني شرکتونه امریکا کې پانګونې ته وهڅوي.
د پنسلوانیا د اوسپنې د صنعت کارګران په غیالت کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایلې د یو یا بل کاندید په ګټه څرخولې شي پر روان ولسمشریزو ټاکنو کې مهم دي. ترامپ تیر کال د موټرو جوړونې د ټولنې د کارګرانو د اعتصاب پر مهال دوی ته د خپل ټاکنیز مبارزه پر مهال ویلي وو چې د ولسمشر بایدن د حکومت لخوا د قوانینو رامنځته کول د دوی پر دندو برید دی.
د موټرو صنعت وشل شوی دی او دا مهمه نه ده چې تاسو څه ترلاسه کوئ. زما لپاره دا مهمه نه ده چې تاسو راروانونه یې دوه اونیو درې اونیو او یا پنځه اونیو کې څه ترلاسه کوئ. دوی به راتلونکي کې دغه صنعت وتړي او دوی به په چین یا نورو ځایونو کې د موټرو جوړولو تملا وتړي.
د دې کال په سر کې د ان بي سي سروې وښودل چې د موټر د جوړولو صنعت سره تړل یو کورنۍ د 2000 شلم کال په نسبت په کم توفیر سره بایدن ته په ترامپ لومړیتوب ورکوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان را روانه اونۍ عراق ته سفر کوي. ترکیه غواړي د کوردی یاغیانو په مقابل کې د عراق ملاتړ ترلاسه کړي. همداراز د دې سفر یو هدف په سیمه کې د ایران نفوس مخنیوي هم شودل سوی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
بغداد ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په مهمو هدفونو کې یو هم د ترکیه مخالف کوردی یاغیانو په وړاندې د تعرضي عملیاتو لپاره د عراق د ملاتړ ترلاسه کول دي. د ترکیه مخالفه کوردی ډله یا پی کی کی د عراق له خاورینه د ترکیه خلاف د تیر څو لسیزو راهیسی عملیات کوي.
ترکیه غواړي لوی ستراتیژي پیل کړي چې اقتصادي، ټولنیز او امنیتی بنسټ به ولري. په عین وخت کې د عراق د امنیتی ځواکونو ورتیا هم پراخوي او د دې سره به عراق ممکن نور هم خوندي شي او ترکیه به هم مسؤلیت احساس کړي.
ترکیه تیر میاشت په سفارتي ډګر کې یو ستر لاسته راوړنه درلوده چې عراق د پی کی کی پر ډلې بندیز ولګاوه. اردوغان د نورو امتیازاتو امکان هم لري ځکه عراق دا وخت سخت وچکالی سره مخ دی او بغداد دا مهال ترکیه غواړي چې د خپلو بندونو اوبو د دوی خواته ورخوشي شي. د ترکیه ولسمشر ویلي په دې اکله غور کوي. د نظر خاوندان وایي چې عراق ته د ترکیه د ولسمشر د سفر یو هدف د تجارتي اړیکو لا قوي کول دي. ترکیه غواړي چې د چین او اروپا د تجارت نوې پلان شوې لارې ته په کتو د عراق له لارې ترانزیت زیات کړي.
د عراق بغداد او اربیل خارون ته د ترکیه د مشر سفر یو هدف د حق سړک لیدنه هم ده چې د بصری تجارتي بندر د ترکیه د پولیس را وصل کړي.
ولسمشر اردوان د عراق کردانو نیمه خپلواکي سیمه اربیل ته هم د سفر کولو نیت خوده لیدي. ترکیه د عراق کردان سره ښې اړیکې لري، خو مبصرین دا اندېښنه لري چې په عراق کې د ترکیې مخ په زیاتېدو علاقمندي به ایران را وپاروي، ځکه چې ایران په عراق کې ډېر اثر او رسوخ لري.
بغداد کې لمر د ایران له اجازې پرته نشي راختلی، نو ترکیه به څنګه وکړي چې د ټول عراق سره اړیکې ټینګ کړي؟ ماته دا کار ناشونی او له حقیقت لرې ښکاري.
بل خوځینی شنون کې په دې نظر دی چې ترکیه غواړي په عراق کې د ایران د تاثیر وضعیت متوازن کړي، او دا فکر ورسره داسې وخت کې پیدا شوی دی چې کېدای شي امریکا له عراق نه خپل باقی پاتې عسكر هم وباسي.
عراق کې ډېر داسې مخاور خلک شته چې د عراق په چارو کې د ایران د مداخله سره مخالف دي. نو دې حالت کې ترکیه کولای شي چې یو توازن را پیدا کړي. ترکیه به سیمه کې د نور هوادونو په سیر د عراق، سوریه، لبنان او یمن په چارو کې د ایران د مداخله سره مخالفه ده.
مبصرین دا هم وایي چې عراق ته د ولسمشر اردوان سفر کېدای شي بدلون راولي، خو ورسره به د ایران او ترکیه تربګنی نور هم شدید شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا په برخه کې خلک د ډاکټرانو خبرو ته تر نورو اهمیت ورکوي، او همدا ده چې د ګوزان ضد مبارزې او واکسینونو ته د خلکو د تشویق په برخه کې د ډاکټرانو رول راغنده بلل کیږي. د دې ترڅنګ د پولیو واکسین په اړه یو شمېر علماو ضد او نقص څرګندونه کړي، او دا مهال د ګوزان ضد مبارزه لا بل هر وخت چټک سوي. د علماو پر مثبت رول لوبولو هم ټینګار کیږي ترڅو خلک له دینی اړخه هم قانع کړي. پامکری په دې اړه د منیر بهار رپورت.
د سویل ختیځ حوزه خوست ولایت یو شمېر خلک د پولیو په مخنیوي کې د دینی عالمانو او روغتیا پالانو پر رول ټینګار کوي، او د پولیو وایرس په مخنیوي کې د هغوی هڅو ته خوشبيني کوي. د خوست یو تن اوسیدونکو انیس په دې حق امریکا غښت ویل چې دینی عالمان په افغاني ټولنه کې له پراخه قیدوي او کلتوري ملاتړ برخه مند دي. نو موړي په دې حق امریکا غښت داسې ویل:
دا زوی و موثره طریقہ بولم، ځکه چې مولایان په افغانی ټولنه کې پاکی دوی او کلتوري لحاظ ډیر لوړ ارزښت خبر خمندي خلکو باندې د دوی خبره خا غز کولای شي. زه باور یم چې د پلیو پلی منځوللو کې به همدا مولایان ډیر مرسته وکړي.
له بلې خوا روغتیا پالان او دینی عالمان هم د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د پوهاوي زیاتوالی غزمن بولی، او ټینګار کوي چې د ټولنې په مشترکو هڅو پولیو وایرس له افغانستان ماهو کیدای شي. د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد سلیم وایي چې د اکثریت دینی علما او توافق دی چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقول شرعي اړخه هیڅ کومه سونځ نه لري، او خلک د خپل کم کې ماشومان هر ځل واکسین او د دې خطرناک ناروغي په مقابل کې خپل دینی رسالت ادا کړي.
د پولیو د واکسینو په مورد باندې د شریعت او د علماو نظر الحمدلله اوس ډیر پراخ شوی دی. پولیو یو مهلک مرض دی، د غینې د ځان د خطر په مورد باندې کده موجوده چې کوم واکسین دی دغه ول شي، دغه لازمی دی، دغه ضروری دی، دا باید استعمال شي، ځکه چې د الودونه د نفس د دی الله تعالی یو نعمت دی. نو کوم شرعي ممانعات نه لري، کوم مسلمانان چې رسیدګي ورته لري
باید دوی د غدې فولیو واکسین ټول استعمال کړي.
په همدې مهال د ماشومانو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ظریف تسل امریکا غکته ویل چې د عامه پوهاوي زیاتوالي سره په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ د معلولیت خطر تر ډیره بریده راکمیږي. هغه له والدینو غوښتنه لري چې د روغتیایي کارمندانو سپارښتنې د خپلو اولادونو د سالم راتلونکي په موخه عملي او هغوی د واکسینونو په ټولو دورو کې په منظمه توګه واکسین کړي. نوموړی وایي
طبي متخصصین هغه څوک دي چې بشمیر خلک ورسره تماس لري او د طبي متخصصینو مشورو ته اهمیت ورکوي. نو په دې لحاظ به د پولیو په اړه د عامه پوهاوي په ورکړه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو او موږ خوشبین یو چې پولیو له افغانستان څخه پاک شي او خلک خپل وقایي تدابیر په لازمي طریقې سره عملي کړي.
عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم په ځلونو ویلي چې له پولیو سره مبارزه د ټولو اقشارو په مشترکو هڅو د بریالیتوب خواته روانه ده او د خلکو د پراخې همکارۍ په نتیجه کې د روان میلادي کال تر دا مهاله د ټول هیواد په سطحه د پولیو یا ګزن کومه مثبته پیښه نه ده ریپورټ شوې. منیر بهار، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې ایران د اپریل په 14مه پر اسرائیل خپل هوایي برید پیل کړ، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا برید د هدا و اندازې له کبله به ساری وو. په خپل حد کې ځکه به ساری وو چې دا په اسرائیل باندې د ایران لخوا لومړی مستقیم برید وو او د کچې له اړخه ځکه به ساری وو چې له 300 څخه زیات پوځي مهمات وغول شوي، د بالستیک توغندیو په شمول د ځمکني برید کروز توغندي او ډرونونه د اسرائیل د هوایي دفاع او همدارنګه د متحده ایالاتو د نظامی قوت او شتمنیو په ګډون د نورو هیوادونو د ملاتړ څخه په مننه په حقیقت کې دا ټول توغندي په وشتلو ویجاړ شوي دي. بلنکن وویل هغه څه چې دونۍ په پای کې وښودل شول دا وایي چې اسرائیل د تیری قربانی دي او په یوازې سر د ځانه دفاع ته اړتیا نه لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربی هم ټینګار وکړ چې د ایران برید ته ځواب دا وښوده چې د ایران برخلاف چې په نړۍ کې مخ په منځوي کېدو دی اسرائیل ملګری لري. اسرائیل لوی مهارتونه لري، عالی مسلکي توب او پراخ نظامی وړتیا لري او دا په ناڅاپي ډول او تصادفي توګه لاسته نه دی راوړل شوی. دا ټول د هغه ملاتړ نتیجه ده چې دوی ترلاسه کوي، په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو لخوا خو د نورو هیوادونو څخه هم. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا بیان جان کوربی یادونه وکړه چې پر اسرائیل او برید د ایران لپاره یو حیرانوونکی او شرمونکی ناکامي و. د دې بریده کچې په پام کې نیولو سره د ایران اراده په ښکارا ډول داوا چې د پامول تخریب او تلفات رامنځته کړي، خو په دې هڅه کې ناکام شو او داسونه شول. دا بریده زموږ د چمتووالي د ملګرو د ائتلاف او ژمنو او د اسرایل د پامول دفاعي سیستمونو په پایله کې مات او دفع شو. اسرائیل نن ورځ د څو ورځو د مخې په پرتلې په خورا پیاوړي ستراتیژیک موقعیت کې دی. د ایران د توغندیو پروګرام هغه څه چې د اسرائیل او سیمې د ګواښولو لپاره یې کارولی خورا لږ اغیزمن ثابت شو. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربی وویل نن ورځ د نړۍ ډیره برخه د اسرائیل سره ولاړه ده. هغه د جی او هیوادونو د مشرانو لخوا د اسرائیل په وړاندې د ایران د مستقیم او بې ساري برید غندنې یادونه هم وکړه. هغه وویل د متحده ایالاتو ټیمونه اوس د دې هیوادونو له پلازمینو سره د ایران په وړاندې د نویو او څو اړخیزه بندیزونو مسأله تعقیبوي څو د ایران توغندي او نور ناوړه پروګرامونه په نښه کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا بیان جان کوربی وویل نو زموږ موخه دا ده چې یو قوي اسرائیل، یو کمزوری ایران او د ملګرو یو ډیر پیاوړی اتحاد. کله چې ایران د شنبې په شپه دا برید وکړ اراده او هدف یې دانه وو، هغه هیواد حتی خپل هدف ته نږدې هم نه وو، بلکې دوی ناکام شول، هغوی په بشپړه توګه ناکام شول.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه. چې زموږ خبرونه اوري.